رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، په روان خبرونه کې د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه رپورټونه او ادبي خبرونه په تکراری بڼه اوري. اوس په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان حکومت د کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ ته نوي کسان نومولي دي. د سوریه جمهور رئیس وایي چې په سوریه کې به اوربند مراعت کړي.
قدرمن اوریدونکو اوس ساسپام پام د پوره خبرونو اوریدو ته راګرځوم چې زنه شبشنه او روخان نورزی درته وړاندې کوم.
محمد فرید حمیدی د لوی څارنوال او تاج محمد جاهد د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل سوي دي. د جمهور ریاست څخه په خبري سوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې د کورنیو چارو پخوانی وزیر نورالحق علومي په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل سوی دي او دغه په ځای ډګر جنرال تاج محمد جاهد د کورنیو چارو د نوي وزیر په توګه مقرر سوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې محمد فرید حمیدی د لوی څارنوال په حیث او جنرال عبدالرحمن رحمان د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه ټاکل سوي دي. د ولسمشر د فرمان وروسته 13 کسان د ولسي جرګې د غړو د اکثریت رایو ته ضرورت لري چې خپل نوي وظایف په رسمي توګه پیل کړي.
د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې د سولې خبرو ته محتاطانه هیله مند دی. هغه دغه خبرې د آشنا تلویزیون او راډیو له همکار سره کړي. د افغانستان، پاکستان او امریکا او چین ترمنځ به څلور اړخیزې غونډه کې پرون پریکړه وشوه چې د مارچ په لومړۍ اونۍ به په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې وشي.
په کابل کې د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو ترمنځ د څلور اړخیزې ناستې له څلورمې غونډې یوه ورځ وروسته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وویل چې د سولې خبرو ته محتاطانه هیلې لري، خو داسې موارد شته چې د سولې هیلې ډېرې کړې دي او هغه د ښکېلو هیوادونو ژمنې او سیمې ملاتړ له سولې دی.
تېره ورځ د څلور اړخیزې ناستې په چوکاټ کې هم تاکید وشو. هغوی چې نه غواړي د سولې د خبرو برخه اوسي او خپلو جګړو ته ادامه ورکړي، څلور وړه هیوادونه ژمن دي چې د هغوی په وړاندې هر اړخیزه په ځانګړي ډول نظامي اقدامات وشي. زموږ غوښتنه دا ده چې د سولې او مذاکراتو پروسه به تل دوی ته پرانیستې نه وي.
اجرایه ریاست وایي د سولې د خبرو ته تیاری لري. د دې ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وویل چې د مخامخ خبرو لپاره کار شوی دی. هاخوا د سولې عالي شورا وایي چې مذاکرات به دا شورا پر مخ وړي، خو لا هم د مخامخ خبرو لپاره پلاوی نه دي ټاکل شوي.
بل پلو په ننګرهار کې نن د دولت یو شمېر وسلوالو مخالفینو د جګړې نه لاس اخیستې او خپلې وسلې دولت ته سپارلې. ذبیح الله غازی په خپل راپور کې وایي چې په تسلیم شوو وسلوالو کې دوه تنه د داعش د ډلې قمندانان دي.
روسیې نن 10,000 میله کلاشینکوف د افغانستان حکومت ته ورکړل. دا په تیرو څلوربیش کلونو کې دغه هیواد تر ټولو لویه پوځي مرسته بلل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دا مرسته د افغان ځواکونو لپاره مهمه وګڼله او ویل چې دا مرسته د افغانستان او روسیې ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د هوکړې پر بنسټ ترسره سوې ده. د ملي امنیت سلاکار ویل چې امنیتي ځواکونه د درنو وسلو له کموالي سره مخ دي او زیاته کړه چې حکومت هڅه کوي چې تر څو دا خلا ډکه کړي. هغه ویل چې امنیتي ځواکونه جنگي الوتکو، توپونو، سپکو وسلو او کشفي او استخباراتي وسایلو ته اړتیا لري. ښاغلی اتمر وویل
دا مرسته نه یوازې په پوځي برخه کې بلکې په سیاسي برخه کې هم ارزښت لري. دا مرسته د دواړو دولتونو او ملتونو ترمنځ د پیاوړې ملګرتیا ښکارندوی کوي.
په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر منتیتسکی د دې مرستې د ورکولو په مهال ویل چې هیواد د خپلواک بې پرې او له تروریزم او نشه یي توکو څخه د پاک افغانستان غوښتونکی دی. د روسیې سفیر وویل
موږ غواړو د افغان پولیسو او اردو څخه خپل ملاتړ او مرسته دوام ورکړو او هم به د کډرونو روزنې ته دوام ورکړو.
د روسیې سفیر ویل چې دا مهال څه باندې 300 افغان سرتیري په روسیې کې په بیلابیلو برخو کې تعلیم کوي او په راتلونکي به هم یو شمېر نور افغان ځواکونو ته د روزنی زمينه په روسي کې برابر سي.
افغان حکومت د مقدونیه او یونان ترمنځ په پوله کې د افغان کډوالو په وړاندې د سرحد بندول یو نژادي تبعیض ګڼي او د سربستان او مقدونیانه غواړي چې تر نړیوالو کنوانسیونونو ته درناوی وکړي. د کډوالو او راستنیدونکو وزارت وایان اسلام الدین جرات نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په یونان کې په دوو ځایونو که په زرګونو افغانان مقدونی ته د تیریدلو انتظار باسي. د وایان په وینا له جرمني نه د دیارلس کورنۍ نن بیرته افغانستان ته راستنې شوي چې د ټولو راستنو شوو کسانو شمیر 115 ته رسیږي. د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د وایان په وینا چې زر نور افغان کورنۍ هم په جرمني کې بیرته په خپله خوښه افغانستان ته د راستنېدو لپاره چمتو دي. افغان کورنۍ په داسې وخت کې له جرمني نه بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي چې په دې وروستیو کې د یو شمېر هغو افغانانو مړي هم کابل ته راوړل شوي چې د ترکیې او یونان په لاره په بهر کې ډوب شوي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم نړیوال خبرونه. د روسي جمهور رئیس وبخشي د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد خپل روسي سیال ولادمیر پوتین ته ویلي دي چې اوربند به مراتوي. اسد چینن د پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې، وویل چې تیار دی چې د اوربند عملي کېدو سره مرسته وکړي. تمه ده چې په سوریې کې د شنبې په ورځ اوربند ټینګ سي. د سوریې او روسیې جمهور رئیسانو په ټلیفون کې د داعش اول نصرې د جبهې خلاف د جګړې د اهمیت په اړه هم خبرې کړې دي. د موافقې په اساس په دغه دواړو ډلو سره اوربند ونه سي. تمه ده چې د سوریې د حکومت نورې موسوال مخالفې ډلې به د جمعې په ورځ اعلان وکړي چې اوربند مني او کنه. د سوریې د مخالفینو عمده ډله چې د مذاکراتو د اعلی کمیټې په نامه یادېږي ویلي دي چې د اوربند مراتول به په دې پورې تړلې وي چې د سوریې حکومت پرېږدي چې اړو خلکو ته د بشري مرستې ورژېږي او کنه، هوایه د ملکیانو خلاف هوایي بریدونه بندېږي او که څنګه.
د امریکا جمهور رئیس براک اوباما برنن په سپینې ماڼۍ کې د اردن د پاچا عبدالله سره وګوري. دواړه مشران به د اسلامي دولت د ډلې خلاف د مبارزې او په اردن کې به د سوریې د مهاجرینو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې دواړه مشران به د افراطیانو خلاف د مبارزې په اړه خبرې وکړي او په دې به هم خبرې وکړي چې د سوریې جګړه په 15 کاله کېږي چې روانه ده څنګه ختم شي. اردن د امریکا په مشرۍ د هغه ائتلاف غړی دی چې د اسلامي دولت په ضد په عراق او سوریه کې هوایي بریدونه کوي. د امریکا جمهور رئیس د اردن د پاچا سره د سیمه حل ګوري چې امریکا او روسیه دواړه هڅه کوي چې د سوریې په جګړې کې داخلي ډلې د تشویق کې چې اوربند وکړي.
په امریکا کې د جمهور غوښتونکو ترمنځ د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې میلیارډر ډونالد ټرمپ د نوادا په حالت کې خپل سیالانو ته ماته ورکړې ده. د انتخاباتو نتایج ښیي چې ټرمپ په نوادا کې 46% رای ګټلې دي. دغه نو وروسته مارکو روبیو دی چې 40% او ټیټ کروز دی چې 21% رای ګټلې دي. له نیو همشهر او جنوبي کارولینا نو وروسته دا د ټرمپ دریم بری دی. په نوادا کې د انتخاباتو وروسته ډونالد ټرمپ خپل پلویان ته په وینا کې وویل چې سیاسي تحلیل کوونکو اټکل کوي چې د مبارزه به ډیر وخت دوام ونه کړي، خو دغه په قول دا دی په ټول هیواد کې انتخابات ګټي. هغه وویل
د دې هیواد خلک په رښتونې توګه آریانونکي او فوق العاده خلک دي. تاسو ټول په ما ډېر ګران یاست. دا مو په یاده ده چې امریکا به بیرته لویه کړو. موږ به دا کار وکړو او دا کار به ډېر ژر وشي. له تاسو هر یو نه ډېره ډېره مننه.
بل پلو ته د دیموکراتانو د دوو کاندیدانو هیلری کلینټن او برنی سندرز ترمنځ په د شنبې په ورځ په جنوبي کارولینا کې انتخابات وسی. د مارچ په اوله به په لسګونو نورو ایالتونو کې هم انتخابات وسی. د مارچ اول ته سوپر ټیوزډی وایي، معنا دا چې په ډیرو ایالتونو کې به په یوه ورځ مقدماتي انتخابات کیږي.
په نیپال کې چارواکي وایي چې د یوې الوتکې د رالوېدو له امله 30 کسان وژل شوي دي. چارواکو ویلي دي چې الوتکه نن د جمسوم ښار ته روانه وه چې راولویدله. په الوتکه کې 30 کسان سپاره وو چې ټول مړه شوي دي. د جمسوم ښار د کاتمندو نه 200 کیلومتره لرې دی. دغه ښار ته زیاتره سیلانیان ورځي. چارواکو ویلي دي چې الوتکه د خراب هوا له امله رالویدلې ده. د ژغورنې عملیې د الوتکې ټوټې موندلې دي او ویلي دي چې د پیښې په ځای کې هر خواته مړي پراته دي. په مړو شوو کسانو کې دوه بهرنیان هم شامل دي چې یوې د چین او بلې د کویت دی. قدرمنو اوریدونکو، مخکې تر دې چې پاتې خبرونه واوري، د سبا سار د امریکا غږ آشنا رادیو په خبرونه کې د سولې د عالي شورا د نوي مشر سید احمد ګیلانی سره ځانګړي مرکه لرو. اوریدلې مهیروي. درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبر